السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره عددی ترسنگ تفسیری او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان ځوانانو د لکور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي په اسلام آباد کې بعد د پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې اترې کړې دي او د امریکا الیکټورل کالج ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د جو بایدن بریا تایید کړه د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان ځوانان وایي ک په سیمه کې امنیت بحال او لږه سیمه کړه شوې خلک خپل کورونه تستانه نکړل شي نو د اسلام آباد په ډیچو کې به احتجاجي پرلات پیل کړي د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې وی خبري غونډې ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي او د ضربې از پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت په دغه سیمه کې د ړنګو شو کورونو د معاوضو ورکولو ترڅنګ د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه هم کړې بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت به د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي په شمالي وزیرستان کې تیر کال یو 50 او 100 کال د دسمبر تر اتمې 15 هدفي بریدونه شوې دي په دې سیمه کې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې خواوشه 100,000 خلک به کور شوي وو چې زیاتره یې بیرته خپل سیمو کې بحال کړل شوې دي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وای ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر یو دیرشمې استعفا ورنکړون د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي دا خبر پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو له غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن خبري اعلان ته وکړه نو موړي د پی ډی ایم کارکونانو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره د تیاری شروع کړي په دغه موقع د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز هم خبري وکړه او د وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړ بلخو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به یې موقع برابر کړي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک سکال د ستمبر په شلمه جوړ شوه یا تحریک تور لګوي چې د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په ترڅ کې جوړ شوه نو ځکه د دې د خاتمې ترڅنګ د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي حکومت او یا اپوزیشن ګوندونه خپل مشران د احتساب د عمل نه بشکول غواړي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې اترې کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد پرون په پینډۍ کې د جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته وکړل په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو مشر جنرال آستن سکاټ میلر هم په دې ملاقات کې له خلیلزاد سره مل وو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر بیګا خبره کړې خبر پاڼه کې ویل په دې موقع جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول جاری ساتي د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاو د قطر سرخار دوه کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې سبان د درې میاشتې وخت یونیو یوازې په کلنلارې سلا کړي او د خبرو د دوام لپاره یې ایجنډا ویلې او بل سره تبادله کړې دي دواړو لورو ویلې چې د خبرو بل پړاو بعد جنوري په 15 پیل کړي او بل خبردار چې د امریکا اټارنی جنرال ویلیام بار ورسته له هغه استعفا ورکړي چې الیکټورل کالج په ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جو بایدن بریا تایید کړه بار له ټرمپ سره په انتخاباتو کې د درغلیو د بیزایا ادعاو په اړه هم کړکېش درلوده پرون په سپینماڼۍ کې له بار سره تر ملاقات ورسته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر باندې د بار استعفا اعلان کړه ټرمپ همداراز ویل چې له بار سره ملاقات ډیر خو او زیاته کړه چې بار د په کلکو ملګرو کې شامل وو نو موړې د دسمبر په درشتمه د کار اخیری ورځ لري بلخوا د ویلیام بار د استعفا خبر له هغه لږ وخت وروسته راغی چې د امریکا الیکټورل کالج د نومبر 3 پولیس مشرزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا تایید کړه بایدن وروسته قامت په وینا کې ویل جمهوریت بریالي شو او اوس وخت راغلی چې سره رایه او ځای او روغ شو د خبرونو پای
خبرونه خبرونه هم د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی په خاوره دي د نامنه او هدفي بریدونو زیاتېدو مخنیوي وشي.
د میزه ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور پنځه پېشه ټارګټ کیلینګ شې د سراسر بدمنې نه را واقعیت زیاتې شوې دي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر ویلي د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب شروع کوي.
روان کال چې د نوې سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نی او صرف د سرکار کتاب پي.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوې.
مخکې چې په آنلاین ازموینې باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفافه وي او که نه وي. آنلاین ازموینه ناشفافه ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرون مازدیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یوې خبری غونډې ته ویل چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې ده او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. دوی ویل په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. پکار ده چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د موضوع تر څنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې او وی ویل که حکومت یې ونه مني نو په اسلام آباد کې به پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټي وایي چې له دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامني او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالی وزیرستان د میرعلی سیمې نه راغلی اسدالله شاه مشال ریډیو ته اووی که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بل دی رستو د اسلام آباد پډی چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
د میجا ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شې سلور پنځه پېشه ټارګټ کیلینګ شې د سراسر بدمنې نه را واقعیت زیاتې شوې دي. او میسنګ پرسن مرج ډیسټریکټ کې میجا او ایسیا لکه ماورای عدالت گرفتاری شي او ور سره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نوروري ایجوکیشن او د هیل سنټر چې کې مې دي ړنګې دي او ډېرې فنکشنل نه دي. وزیرستان چې څومره مسایل وي په دې حوالې سره میزان دا خبره کې ودې ایس وین سره میز سیاسي تنظیمې سره ملاوېږي. سیاسي چې څومره پارټي دي سربراهونه ته دا خبره میز مخې تجدي چې په نارت وزیرستان شي بد امنی دو ټارګټ کیلینګ ده او بتخوري شری دو کرپشن ده.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډي هوته وي باید چې حکومت د دوی مسلو د حل لپاره زر تر زره اقدامات وکړي ځکه چې دوی د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل پرشن دروازه شریش د خلک لوړل خپل علاقې پرشو د پاکستان د سلامیت لپاره پرشولې د نړۍ علاقې ته هجرات وکړه. 6 سال وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه دوشوي. تحصیل د تخیل چې کوم خال تای مداخل زوی سیدګي دغه هم واپسینه دوشوي وسرسه په 6 سال شې عالمی جنگ ختم شي. خو بدقسمتی سره د میش سره د میش څنګه پرشن دروازه به وسرسه نه ختم شي. میش د حکومت نه مطالبه دو چې امن پنوم باندې پرشن
د میرام شان راغلی سنید احمد داول هم د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وی.
یو غټه مسله ده چې د میر د غلام خان نونسه د بانی رسې چې سیمره چک پوسټ نه دی په دا باندې به تخوري شری دو. یو گاډی نه تقریبا د 599000 روپۍ وخلی. دا سمونه به د مثالې باندې روپۍ په تحصیلې شي خال شي کوي په تحصیلې شي به ته وخسته شي په دې مثالې باندې. میر دا مطالبه وکړه چې عدالتي نه دروري او عدالت ذریعہ سره د میر مسایل حل کو. لکه مثال ډېر کچې میز وزیرستان شه د ای پی او د مادي خیل چې کیما لنجا شری دو داس نمونه د خدی او د مچ خیل لنجا شری دو داس نمونه زیرکی په کلی شه په خپل مانشه لنجا شری دی او هغه دی د جرګې په ذریعہ سره حل روبوسی کو اه حل یروزی نو.
مشال ریډیو چې د خلکو د ستونزو په اړه د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پختل نو داغه وینا و تدوی حکومت د ټولو قبایلی بریلی ضلعو د مسلو د حل او هلته د امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي.
تعداد کې د قبایلی سیمو نه راوتي وو، د هغوی چې کوم د ریهبیلیټیشن مسلې دي یا د هغو د کورونو د سروې مسلې دي یا نورې چې کوم دی د دوی د واپسي خبرې دي، نو په دې کې تقریبا 75% کار شوی دی. او د قبایلي علاقو د مسمار کورونو سروې شروع ده، د هغوی چې کوم دی د پیسو ورکولو طریقې کار چې کوم دی واضح دی او په هغې کې چې کوم ریلی شوي دي. او سر ناسه خل داسې علاقو پاتې دي چې د هغې علاقه کې اوس هم چې کوم دی یا حالات خراب دي یا فوج کلیئر کړی نه دي. ان شاء الله ولزی زموږ کوشش ده چې دا کوم ملګرو د پریس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دي یا هغوی لپاره تکلیف دي چې دې د مشکلات ختم کړو.
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وژل شوي. د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ موومنټ او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهرې کړي، خو پوځ او حکومت دا دعوه کوي وچې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. یاد دوی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات پیل کړي ول چې له وجې یې د حکومت په وینا لس لکه خلک بې کوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور دا اپوزیشن گندن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک پرون مشرانو پرون پا لاور کی پا یوغنڈا کی فیصلہ اکڑا چکا عمران خان دا جنوری تر یو درشمی دا وزیر اعظم لسو کے استعفا ورنکڑی نو دوی با دا فروری پاوالا نیٹا بیا غنڈا کبی چپا کی با اسلام آباد تا دا لانگ مارچ فیصلہ کبی. اپوزیشن گندونا تور لگوی چی عمران خان دا درغلیو پا نتیجہ کی وزیر اعظم جوڑ شوی دے، بلخوا دا کورنی و چار وزیر شیخ رشیدم پرون پا اسلام آباد کی یو خبری غنڈا اکڑا چپا کی دا اپوزیشن گندونا تور نارد کرل او وی ویل چی حکومت ار وقت مساکراتو تا تیار دے. پا دے حقلا دا غلام غاس ریپورٹ اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د یاد غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر یو دیرشمې پورې استعفا ورکړي، ګنی د فروری په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي.
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے.
حکومت ته په واضح ډول وایو چې د یو دیرشمی جنوري پورې دی حکومت استعفا ورکړي. که د دغه نیټې پورې حکومت استعفا نه ورکوي نو د پروری په لومړۍ نیټه به بیا د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو اجلاس وي او په هغه ورځ به بیا د اسلام آباد د لانګ مارچ اعلان کیږي.
یکم فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک په کارکونانو غږ وکړو چې د حکومت په ضد د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره دی خپل تیاری جاری وساتي. د حکومت د رانسکورولو لپاره هڅه کوونکي د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی و، خو تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہے اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمهوری حکومت دے او د عمران خان په مشرۍ به دا هیواد مخ په وړاندې بوزو. مونږ د مذاکراتو لاري بندول نه غواړو. تاسو وایي چې زمونږ سره یا د عمران خان سره تاسو خبري کول نه غواړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په ګوته کړئ چې چا سره تاسو خبري اترې کول غواړئ، نو دا هغوی سره بدل د مذاکراتو زمینه برابره کړو.
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں.
خو تیر ماسخوتن بیا په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو او زیاته یې کړه.
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے،
ترسو چی دا خبرو اترو خبر دا، نو پا دغه اړه دا پاکستان جمهوری تحریک دریز دا لاهور پا جلسه کی اوړاندکړی شوی وو چی دا مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس دا لانگ مارچ او دا عمران خان نا دا استیفا اغیستلو وخت را رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز هم وویل چی دا هیس یو چا سره به مذاکرات نکیگی.
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے.
اڑان دے میں ہم دا خبر اکڑی دا چھے اس منگ دا اولس عدالت تا حضیر شویو، اس با دا اولس پا اڑان دے ٹول خبر کی گی، راوستلے شوی خلق او راوستون کی با اس دا مخینا شاعت کی گی،
چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا.
پا دیار لسم دسمبر دا لاہور دا جلسے روستو خپل وزیراعظم عمران خان او نورو وفاقی وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کرے و چی مخالف سیاسی گوندونا دا حکومت پزد دا تحریک دلاری خپل مشران دا احتساب دا عمل نا بچ کول واری، خود احتساب پا معامله کی با چری هم دا اپوزیشن سر ملی پخلاینا یا انارو اونکری، خو مخالف سیاسی گوندونه د حکومت دغه خبره ردوی او دوی وای د احتساب د لاري حکومت خپل سیاسی مخالفین پنخه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پوز مشر سره پرون لیدلی دي او دته د پاکستان د پوز مشر ډاډ ورکړی چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار طاهر خان لږه شیبه وړاندې منور شاه سره شریک کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
د زلمی خلیلزاد او د پاکستان د فوج د مشر په مشرۍ کې کوم د پاکستان لوړپوړو پاکستانی فوجي افسرانو سره چې د عیسائی مشر هم په دغه غونډه کې و، دا غي پاړه چې کوم د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR نه کوم بیان جاری شوی دی، اول خو مختصر باغه شریک کوم چې باغه خو ډیر سن دی. البته یو خبره شوی ده چې د امریکای ځانګړي استازي ته د پاکستان د فوج مشر یو وار بیا دا ډاډ ورکړی دی، یقین دهانی ورته کړی ده چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. او دویم پکې بیا د زلمی خلیلزاد لخوا فقط دومره ویلی شوی دی چې د پاکستان د افغان سولې لپاره چې کوم کوششونه دي هغه ستایلی.
اوس دې پړاو کې چې بین الافغاني خبرې د افغان حکومت د وفد او د طالبانو د وفد منځ کې، په دې کې پاکستان رول لوبولې شي کنه ستاسو څه تجزیه ده؟
زما نظر دا دی چې رول هغه رنګې نشي لوبولې څنګه چې په افغانستان کې به خلک غواړي یا به امریکا غواړي، ځکه پاکستان د دې بین الافغاني مذاکراتو نه ځان هسي هم لرې ساتلې دی چې کوم ملکونه به د راتلونکي کې احتمال او امکان شته چې دغه نشستونو د ناستو د بین الافغاني مذاکرات قربه شي پاکستان دغې نه وته دی، او پاکستان غواړي چې ځکه پاکستان سره دا یو اندېښنه شته دلته چې مونږ دینه تپوس کوو دوی ویک فدا لکه څنګه چې اوس یو حالت ته په خبرو کې چې وخت هم ډیر اخلي په ډیر شیانو باندې دونی می میاشتې دوی لګې دل دواړه غاړي چې په اصول باندې متفق شي. اوس درې هفته وقفه وشوا او زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې دا لکه خفګان هم شته، لیکن بیا غوښتنه کړې ده چې کوم دی اتفاق کړی چې د جنوري په اولنۍ هفته کې بیا خبرې شروع شي باید چې هغه شروع شي. اوس تشویش دا دی چې اوربن او ګوره تاسو باید چې په اکتوبر کې کل د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی راغلی وو عمر داوودزی، هغه مشال ریډیو ته په یو مرکه کې دا خبره کړې وه چې پاکستانیانو ورته ډاډ ورکړې دی، یقین دهانی ورکړې ده، ورسره وعده کړې ده چې د دې کال د پای نه وړاندې به اوربن اعلان شي.
دا طاهر خان هغه مونږ ته معلومات راکولو چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان سول لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به په سیمه کې د امن لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. ورسوي اوس د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کوي، خو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو ځینې اتحادیې وایي په دې عمل کې له دوی سره سلا نه کیږي او اندېښنه ده چې له دوی زده کوونکي د نوي تعلیمي نصاب کتابونه ترلاسه نه کړي. په دې صوبه کې شاوخوا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادیه وای حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی، خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د میلیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي. د پین په نوم د اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14 مشال لړیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي کړي.
روان کال چې د نوي سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نی او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چې کوم دی نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې به څومره کتابونه پکاري. د دې مطلب دا دی چې نوی کال به دی او نوی بحران سره د تعلیم مخی، او مطلب دا دی چې کتابونه به شاتي او دې بوچنه سلیبس پدا چلیږي.
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمي نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي. دارا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای تعلیمي نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او پکار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہواریو نه زیات مداخلت و نه کړي.
هغه منستری یا هغه د ټیکسټ بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی دا هغه هغه او هغه وی زمونږ را سوچ کې دی بل چا سوچ کې دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم زمونږ نصاب ګوري او یا کتابونه پرنٹ کوي هغه کې دا د هغه کار دی. هغه چې بالکل چیر چاندې پکا هغه نه اور کار دی بیا هغه خپل بکای چې تاسو څه مطلب وو دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمونږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره وځي نه دا تاسو نه کولې شي.
سیړونکو او ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وای چې حکومت د تعلیمي نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنه له پارلیمان منځوريږي.
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي، هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي استادان هم ګډون کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاوونه لري او اولنی پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی.
په اولنی پړاو کې د اول نه تر پنځم جمعات پورې تعلیمي نصاب مکمل شوی دی او د کتابونو چاپولو عمل یې شروع کیدونکی دی. په دویم پړاو کې به له شپږم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به له اتم نه تر لسم پورې تعلیمي نصاب جوړیږي. په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمایندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي.
ذوالفقار خان زیاتوي چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطه کړي، نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13 په کراچۍ کې یو غونډه ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوې او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خولو لپاره د سرمایه‌کاری یو سیمه ایز فنډ برابروي، خو دا فنډ لا هم نه دی جوړ شوی. افغان چارواکي وایي په دې سربیره هم مایوس ځکه نه دي چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوی کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي. تمه کیږي چې په دې سره به د افغانستان، پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخ شي. په دې اړه بشیر ګواخ ریپورت لري.
افغان چارواکي وایي په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوښي پر یوې لوزنامې تیارولو بوخت دي. دی وایي د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو. دا تړون له مخکې موجود دی، خو اوس یې نور پسې پراخوو او یو نوی شکل ورکوو. په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دواړو خواوو چارواکو پې په مسلسل ډول خبرې کړې دي. زموږ د تجارت وزیر صاحب تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وو، په دې اړه یې خبرې وکړې. په نږدې راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر څه به پکې نهایي کېږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فنډ پیلوي. د هغه په خبره دا فنډ به د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په ډیرولو کې مرسته وکړي. ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاده کړې وه، خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی. افغانستان د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دوی کې یوه پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه یې شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګور اډي او خړلاڅو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې اقتصادي موقع ډېرې دي، خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرل ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه، هغه سره مزمنګه ټولو ملکونو ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کیدی شي او په دې ملکونو کې ډیر تجارت ته دوام ملاویدای شي. د دوی په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمیدای شي. زما اندازې سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش ارب څلوېښت ارب ډالرو تجارت په کال کې کیدی شي. نو د پاکستان لپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خاپ پاتې شوی دی، که اوس پورې پاکستان څه کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات دي.
د افغانستان او پاکستان بې ثباته اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړې. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان له لارې به یې د مرکزی آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوي سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکی خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وایي پخوا یوازې په ترهګرۍ خبرې کېدی، خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډیر غږیږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی، خو د عمل کولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوی دی، حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي، د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته، جنوبي آسیا ته لاړ شي، او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي، راشن لاړ شي روسیې ته، قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، اما تر اوسه پورې چې ترڅو په اپټا کې تغیرات رانشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده، خو په دې وروستیو کې له مخې تجارت ځکه کم شوی چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو ګاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیون ډالرو تجارت کړی، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کم وه.
دا مشال ریڈیو دا
اور ایدن کو مشال ریڈیو تا سورے پا پی خبر کے دا گرمی دو لسنمی بجے کی دن کی دی دا منور شان بلند خبرو نوورو
د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغې سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل شي نو د اسلام آباد په ډي چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد پرس کلب مخې ته یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي. د ضربیاز پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي چې حکومت به د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړي نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. دا خبره پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوري تحریک د مشرانو له غونډې وروسته د تحریک انصاف د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان خبریالان ته وکړه. نوموړي د پی ډی ایم کارکوونکو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره دې تیاری شروع کړي. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به موقع برابر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته وکړه. په دې ملاقات کې د افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر هم موجود و. د پاکستان د مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر په وینا په دې موقع جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول جاري ساتي. او د امریکا اټارنی جنرال ویلیام بار وروسته له هغه استعفا ورکړې چې الکترورل کالج په ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایډن بریا تایید کړه. بار له ټرمپ سره په انتخاباتو کې د درغلیو د بې ځایه ادعاو په اړه هم کرکټ درلود. بایډن وروسته قام ته په وینا کې ویل جمهوریت بریالی شو او اوس وخت راغلی چې سره رایو ځای او روغ شو.
لند خبرینم د منور شان وورید ورزوس ته یو بل ریپورت طرف ته امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان ویلي چې پاکستان باید هغه کسان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو مقدمو کې په جیلونو کې بندي دي آزاد کړي. دوی وایي چې د کورونا وبا له وجې هم دغه قیدیانو ته یو شمېر مشکلات پیښ شوې دي. د دسمبر په 14مه یاد سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې په بندیخانو کې چې د څومره قیدیانو زیاده لاغې زیات قیدیان پکې ساتل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جیل لپاره د وزیر اعلی مشیر تاج محمد وایي چې دوی د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د ایس او پیز عملي کولو ویلي وو باید په دې عمل هم وشي. تفصیل شانواز ترگزی پر رپورٹ کیا ورو.
امنیسٹی انٹرنیشنل یا د بخن نړیوال سازمان وای چې د پاکستان په بندی خانو کې د ټاکل شوی شمیر نه زیات بندیان اچول شوی چې د کرونا ناروغي سره اخته شوی هم وو. دوی د پاکستان حکومت ته ویل هم دي چې باید هغه بندیان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو جرمونو کې بندي دي یا صحت کمزور او خراب دي او په خصوصي توګه هغه زنانه چې جرمونه یې واړه دي یا حامل دي او یا بیا ناروغ دي زر تر زر دي آزاد کړل شي. بیا د اداري دی یو ریپورت تر مخه په اپریل 2020 کې چې کله کرونا وبا په زیاتېدو و په جیلونو کې د بندیانو شمیر 3,200 او بیا دغه شمیره په ستمبر کې یو کم 8,603 ته اوچته شوه. دوی بیا د بندیانو په صحت هم لیکلي چې بندیانو ته هغه شان سهولتونه نشته کوم چې په قانون کې راغلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیل خانو مشیر تاج محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر وخت کوشش کوي چې بندي خانو کې د کورونا او نورو بیماریانو د مخنیوي ګامونه پورته کړي.
دا دویم لهر چې کله شروع شو جی موږ بیا دوباره په ملاقاتونو باندې پابندي لګولی ده او خپل ټول جدید موږ ډایرکشن ورکړي دي چې ګورنمنت ایس او پیز دي په سختۍ سره تاسو عمل درآمد کوي. ټوټل زمونږ درې سلیکټ جیلونه دي زمونږ او په دې ټولو جیلونو کې موږ سره جی کیپاسیټي ده 11,200 قیدیانو او موجوده من سره د آزاد دي 11,900 تقریبا 700 کسان دي هغه د کیپاسیټي نه زیات دي.
د یاد سازمان په ریپورت کې زیاته شوې چې په جیلونو کې تر دې یوني مزور پورې بندیانو عمر نه هم ډیر زیات وو. ولې دوی لیکلي چې حامله زنان او ماشومان باید د قانون د لاندې آزاد شوي وي ورته د حکومت لخوا داسې خاص توجه هم نه ورکړل شوی. تر د اگست 2020 پورې د پنجاب په جیلونو کې د 3 اتیا میندو سره 90 ماشومان او د خیبر پختونخوا په جیلونو کې 2 میندو سره 50 ماشومان په بندیخانو کې موجود وو او باید د کووډ 19 له وجې د دغه تنانو ازادېدلو ته زیاته توجه ورکړی شوې وي. خو دوی وایي چې داسې ونه شوه. نور علم خان ایډوکیټ د بندیانو د خلاصون او د دوی د حقونو لپاره کار کوي او د قیدیانو اواز په نومي تنظیم هم جوړ کړی. مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې هغه بندیان چې د عدالت نه سزا شوي یا یې مقدمه روان دي د ناروغي په حواله دومره زیات خطرناک نه وو، بلکې هغه زیات خطرناک وو چې د کرونا په اس او پی زی عمل نه کاو او پولیس ونیول او حوالتونو ته واچول.
چې موږ ویډیو کړو په کووډ 19 کې چې باندې خلک چې د باتھرومونو سره خوا او شا کې پراتو
مکمل وائلیشن کی مړ شوی. البته دوی په خپل هر کله چې جیلونو ته تللی دي کتلی دي چې بندیان په ډاګه او په غاڼه کې پراته وو. د کورونا نه د احتیاط لپاره ورته هیڅ انتظامات هم نه وو شوي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په خیبر پختونخوا کې چارواکي او پوهان په تیره سموده کې په صوبه کې د انټرنیټ له لارې د ښځو د زورونو پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز مشال ریډیو ته ویلي داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې جنکۍ او ښځې په موبایل میسیجونو یا په سوشل میډیا تنګول کیږي. پوهان وایي ډېر داسې کیسونه د ویرې له امله نه رپورټ کیږي، نو پکار ده چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت او متعلقه ادارې ګامونه پورته کړي. مندې پلرونو خپل بچی د انټرنیټ په سم او خوندي استعمال خبر کړي. په ډېره تفصیل د ملیحه مرزاده پر ریپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لاله د خزو د زورونې په خزياتي شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشندناز د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر په خبر رپورت شوې چې پکې خزه او جنکې زورول شوې دي.
خاص طور په کووډ مې امنه دیکھا کې چې جو سایبر کرائم ہے
موږ په 13 په کووډ او لاک ډاون کې قتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلي دي. یو خود وی داسې فکر کوي چې کومې خزه کار کوي یا جنکې په هنتونونو ته ورزي هغوی لاسرسي ته موجود دي، نو هغوی ته میسیجونه کول که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډی ګانې جوړول دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جنکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جنکې خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
کو خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له ایجنسی زبرونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره محتسب او ټاکله. صوبایي محتسب وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. دا غي په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زبرونې کیسونه راځي په کار کې د خزو د زبرونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین زورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکې ځانوژنې ته مجبوري شي.
اس کی زیادہ تر کرائم زی پخوا چی بکم پلا رو کسو کی کم ہیراسمنٹ کی دا آگے نہ ڈبل ہیراسمنٹ اس آن لائن کی زمونگا چی پم آف لائن ہیراسر زو آگا اس ٹول چی کم دی آگا آن لائن ہم تاسو تنگ گئی اور تاسو سٹاک تا دی دی جی نہ کہ چونکہ اگوی چاہتا ویرے نیشی اور منٹلی دیرے جاتے سٹریسٹ ہوئی اور اگوی کافی طور چر کی گی لگے اگوی پکچرز مارک شی اگوی خپل پیننٹس تا نیشی دے لے تو آگا جی نہ کہ دیرے جاتا دباؤ کے راشی اگوی سوسائیڈ اٹیمپٹ تاسو دیر کیسز پاکستان پہ ہم راضی خواہ رپورٹ کی گی نا.
میں وشوائی دا سے کیسونا ہم ورطا ورغلی دی چھے متعلقہ ادارو تا جینا کو خپل شکایت توڑی وی خو بیا حل تا دا زینو کارکون کا لخوا بلیک میل کی گی چھے پا پریشانی کیے دو چند اضافہ ہوشی. پا پی خبر کے مدنی فعال کمر نسیم وائی دا حکومت و متعلقہ ادارو ترسنگ دا مور پلار ذمہ واری جوڑی گی چھے دا انٹرنیٹی جرمونو خلاف موجود قانون او دا انٹرنیٹ دا خوندی استعمال پاڑا خپل بچی خبر کری.
زمونگا زنانا او د ماشومانو یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونگا چې کوم نوی نسل دی د هغې سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغې خپل ماشومانو ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سیکورټی څوک دي، څوک خلق ایډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیئر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی ای ذمہواری ده او بیا داسې د ایف آی ای دا ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي هغې باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې دي هم دغه معلومات شامل کړل شي او د ټي وی ریډیو اشتهارونو له لارې دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی و چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخه نیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2010 کې د ښځو د جنسي ځورونو د مخنیوي قانون منظور شو چې تر مخه یې په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوې، خو خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو ختمولو په موخه له مرکز نه د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو ادارې مسؤلین جلال آباد ته ورغلي وو او د پوهنتون د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وړاندې د آنلاین کمپیوټري ازموینو په لارو چارو شفافیت معلومات وړاندې کړل. تفصیل د ماز محمد عابد په رپورت کې اورو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه و په خوا پرمیډه کېدلې او له شارټ لیست نو وروسته به تری تحریری او تقریری ازموینې اخیستل کېدی چې د خلکو په وینا شفافیت یې نه لرلو. خو له سمودی رئیس د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه آنلاین کمپیوټري ازموینې اخیستل پیل کړي، خو بیا هم خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو د لمنځه وړلو په موخه د دسمبر په 14 نیټه د ننګرهار د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست ته د پوهنتون یو شمېر استادان، د مدني ټولنو استازي او ځوانان وربلل شوي ول او د آنلاین ازموینې پروسه یې ورته د پروجیکټور په ذریعه تشریح کړه. په ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس اجرت الله اختیار د آنلاین ازموینې په شفافیت مشال راډیو ته وویل:
منګه دا معلوماتي سیمینار په دې خاطر رایه کړ چې دوی ته وخیو چې زمنګه امتحان دغه کمپیوټرای سیستم چې دا څومره خوندي ده، څومره د انساني مداخله نه لري ده، ان آیا انسانان په دې کې په خپل نفع یا د بل په نفع باندې یا په زیان باندې مداخله کولای شي کنه شي کولای.
د امینې په نوم یوې فعال انجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: مخکې د آنلاین ازموینې په شفافیت باور نه لاره، خو اوس چې په عملي توګه ولیدل په دې پروسه باور پیدا شو.
مخکې چې په آنلاین ازموینې باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفافه وي او که نه وي، نو اوس چې دی موږ دا ټریننګونه ولیده آنلاین ازموینه شفافه ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کېږي.
خو مدني فعال نوراغا ځواک بیا نیوکه لرله چې په آنلاین کمپیوټري ازموینو کې هم له درغلیو او واسطو کار اخیستل کېږي.
تېره ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د معاونیت ازموینه تاسو اخیستله، مدیر صاحب د تفتیش د سیمه ییز ارګانونو زوی پکې بریالی کېږي، د هغې نه لوړ تحصیلات والي والا هلته ناستو پکې په امتحان کې پاس مینه سوځ. دلته د معلم نه پیسې اغستل کی، دلته د پولیس نه په امتحان کې پیسې اغستل کیږي.
خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په اداره کې د تعیناتو اجرایوي رئیس محمد یوسف غزنوی ونه منله چې د دوی پروسه شفافه نه ده.
واک سه ورته اشاره وکړه شاروالی ته چې بس اعلان تکللې ده او یا دغه شارټ لیست نه کیږي، بس اصلا اعلان ته نه تکللې. یو سړی په کامیاب شوی او صالحه ملي اداره امور امنیت ملي شاروالیان اصلاحات اداري په دې کې عرضه خدمات نه کوي، دلته تقرر نه کوي. د شاروالۍ امتحان شاروالۍ اخلي، خپل طرز العمل لري، خپل قانون د مامورینو لري، قانون د مامورینو تطبیقي، قانون د خدمات ملکي نه تطبیقي.
د ذکر ورد چې په آنلاین کمپیوټري ازموینه کې ازمیخت ورکوونکي هر سوال ته په ځواب ورکولو وروسته پوهیږي چې صحیح او که غلط ځواب یې ویلی، او د ازموینې په اخیر کې ورته د بریالیتوب او ناکامۍ نتیجه هم ورکول کیږي، او د شفافیت لپاره د هغو کسانو نتایج هم لیدلې او مشاهده کولای شي چې د دوی له ډلې څخه بریالي شوي وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د امریکا فوربس مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو یا طاقتور ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژي، د خیر ښېګړې، د فلم موسیقي سره تړلې ښځې شاملې دي. د ښځو په روان کال کې په خپلو شبو او کار کې دا ښودلې چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورینو او نورو مشکلاتو پر مهال ژغوري او د دوی به مرسته کوي. فرخنده اسد په دیړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا میرکل ده. انګلا میرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپل یو وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. میرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروې کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتلا په میرکل باور څرګند کړی او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشر ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضع د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلي چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی ښځینه، لومړنۍ تورپوستې او لومړنۍ ایجیایي اصله وي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنۍ هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټره شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغېز دی. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ میلن ملنډا ګیټس فاونډیشن شریکه مشره ملنډا ګیټس ده. ګیټس کورنۍ د خیر ښېګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاونډیشن په 2020 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لویه خیریه اداره ده چې د سلویښتو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې یې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګړې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډرن د فوربس په لیست کې 2/3 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیره شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت وو. خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزه وزیر اعظم ده. د هغه عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغه د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسی جوړونکو کې شیخ حسینا واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د سلو ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا سیتارامن په دغه لیست کې په 1 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویا کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 8 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
د سواد په ملمجبه سیمه کې په واورو د لوبو مقابلې شروع شوې دي. په اولنۍ ورځ د ماشومانو د زغل لوبې شوې او په دې مهال سیلانیانو هم د دې لوبو خوند اخیستی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سواد په سیلانۍ سیمه ملمجبه کې واورو ورېدو وروسته په ګڼ شمېر سره سیلانیان سیمې ته رسېدلي دي. په دغه موقع د سیلګرۍ محکمې خیبر پښتونخوا د واورو لوبو تابعې هم کړې. ورغلي سیلانیان د لوبو څخه خوندونه اخلي او ورسره خپلې خوشحالۍ هم مانځي او د سندرو سره اتڼونه هم کوي. په دغه کې بعض سیلانیان وایي، ډیر ښایسته ځای دی، د سیلانیانو لپاره ډیر راښکونکی ځای دی، موسم ډیر زیات ښه دی، واوره وریږي، د کورمې لپاره ډیر مینهناک ځای دی. راشئ دلته وینئ، ډیر زیات حیران کن ځای دی او موږ اوس د واورو لوبې وکړې.
میرا نام جاوید حسین، ہم فیصل آباد سے ہیں، سب دوست ہیں، بھائی ہیں.
ډیر خراب تلګي،
بڑا اچھا
دی، ځای موسم ډیر ښه دی، زبردست دی. الله تعالی موږ ته ډیر غوړه ځای راکړې دی. د بهر هیوادونو نه خلک راځي او موږ دعا کوو چې دا سیمه همداسې ښایسته او آباد وي او دلته نور خلک او سیلانیان راشي او پاکستان ته ګټه ورکړي.
اور بھی لوگ ہیں، ٹورسٹ ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بھی ذرا اوپر جائے.
پورمے ورځ د ماشومان او ترمنزا پواورو دزغل لوبي ترسره شوه چې پکې ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړي وای چې کال کې دوی د واورو د موسم ته په انتظار وي او په واوري لوبي کول ډیر خوند ورکوي.
زمانم رسول الله رزل ململوی اوسیدون کې ماننس کی کې حصہ غستو، ماشاءالله پښ پوزیشن نوغس او زه ډیر خوشاله. نور خلکو ته زده پیغام ورکوم چې دل تراشي او سکینګ شروع کې او کوشش وکړي خپل پریکټس جاری ساتي.
زمانم د مجاهد دریو کالونه د سکینګ کوم، اول به میدل ارګو په سکینګ وځدا کا اوس کا پنه والا را لو او دای را تر اوس نور وړو ته زده ویم چې ریشي او دلته پریکټس وکي او به مقابلو کې سوالې.
په دغه موقع مقابلو کې برخه اغستونکو ته انعامونه ورکړل شول چې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا سیول ډیفنس ډایرکټر اکرام قاضي وو. دوی ویل چې د هلو زلو مقصد په سیلانیانو او عام ولس کې د ماحول او غرونو ساتنې په هراوستل هم دي.
پرپس چې د بنیادی اغداد چې غرونه کلی دي، سنوم ډیر زیات مزه کوي. په زمونږ ټول عوام ته چې دلته کوم راغلي دي، هغه ته دا اپیل دي چې ټوریزم اوکې د زینو نه خوند واخلې.
د سوات ملمجبا سیمه چې د ستا سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او هر کال پکې د دسمبر نه تر مارچ پورې واوري وریږي او وخت په وخت پکې د واورو لوبي هم کیږي او کالو سر ملمجبې ته په زرګولو سیلانیان ورزي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سواد کې د بڑ مالت یا بازار له لسکونو کلونو راهیسې د داسې کورنیو استوګنځای پاتې شوی چې د سندرو، موسیقي او نڅا د محفلونو له لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیري موقع برابروي. له دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یې ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې اورو.
Thank you.
د سواد د بن مالد اختر اقبال وای عمر 50 کال دی او لتیرو سلويختو کال راسی په محفلونو کې تبلغ غوي خداغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره داوی د کور انغره هم سور شوی دی
زه په خپل تبلغ کوم کنه جی زه کدا شو کوم نو کوت څنګه مونږ له زماره شي کدا شي بل بنو لکه مال سګورا کې خو سن نو ډېر کم کم جی زم ما په خیال باندې اتر نه هوند کسان زم ما په غاړه دی په دې کې زم ما جوړ دی په دې کې زم ما مسیری په دې کې زم ما خزي دی په دې کې زه په خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ ته موزیشن لکه مونږ خراج لکه زمون له خلاصو قرض لکه مونږ خو دکاندارانو سودا هم پر نه راغی
نو موړی وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارې ځان ته ډوډۍ ګټي هغه وای ورځي هسه هم خنه ده خو لکه نه چې کورونا وبا راغلی یا د حکومتي بندیزونو او یا هم له دې وجې چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوی ژوند ډیر غزمن شوی دی
کم کم په ماشي و تقریبا 18000 روپۍ به کم کم 20000 وګورې ما غټه دي او اوس زما کند چې صدا دوه میاشتې شو چې دا پلان ته تنم او قسم په خوله چې لکه زمونږ تر اکثر دي ورځ راشي زمونږ څنګه نصور مې پیسې مې کوي دي
دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے جیسے اوسڑے جس تڑے تڑے تر گرا پور تجمے سڑے تڑے تڑے تر گرا پور تجمے سڑے
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پرون داسې نو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چې کله خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو د کلتوري چارو شنونکي او خبريال شیرالم شینواری وای د بن هغه دور زرین دور و
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډه شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره دغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادي ده نور خلک هم هلته کې خوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته دی
شیرالم شینوار وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلی وو او اکثر اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي دغه په وینا اوس هم د بن بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده د سواد د بن فنکارانې د کار د نشټوالي لوجې هنر پرېږدي او ودونه کوي تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندرې ویلې خو سی ودونه وکړل او سندرې نه وای جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کې سلري
سادیا شاپ تقریبا چې فوز اته کاله وږي نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا دوه میاشتې وږي څو صاحب اوس په نړۍ کې فوا واده شو نو زموږ هغه ژوند یو څه ځان سره جوړو
نو موړې وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي
زموږ آمدن نو هیڅ پته نه لګېږي چې دوی چې کال بم په کورنا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نه وځي کنه پوخ کار خو نه د آمدن پته نه لګېږي نو فائدې نه تر اخر گزارېږي پروګرامونو په پښتو کې
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وای د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي کسه هم هغه پخوانی مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړې ده هغه وای
جی بس شو کړ دینو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار ټول آل چې کم د غړي کنه هغه ټول لکه کور کې ناست وو او چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم چې دا خو د دې حسابي چې چلته کې ودونی کنه ویډینګ شوز یا سي نظر سټیج د پاره هم زو الټا سونګ دویما زه ته هم راځم
خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې ترډې وهي د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې پر ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10000 روپۍ ویشلې وې خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې